سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاستویم. تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوړي. تمدا افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. افغان ولسمشر په طالبانو غکړه چې کدوی ادعا لري افغانستان کې ډېری برخې د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو ولې کور دننه د سولې مذاکرې نه کوي؟ دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرغوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وی سشکا لش تر لشه 240 راوی خبریالان په نړۍ کې بندیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل د ولی مرستیال نن بمی چاودنې وواشه. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه نن سهار د کابل ولایت د مرستیال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسي ماین موخه ګرځېدلې. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتري شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. بل لور ته د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمېنه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه اولی ساعت 6:30 دقیقې صبح امروز در مربوطه
له بعد مرغه نن سهار 6:30 بجې د کابل د 12 امنیتی حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
په یک منصوب د ګام مجروح است.
شغل فرامرسیا تیوی د پیش پټړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. خو دوی هڅه رواني کړې دي د دې پیش مسولیت چا نه دی منلی. د غور د ولایت شورا مرستیال د مهنت سیمان په چاودنه کې وشل شو. دا ساجی راډو خبريال لسیم خبر راکوي چې چاودنه د ولایت شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان پر موټر وشو چې په دې پیښه کې د ولایت شورا بلغړی عبدالرحیم رضا ساده ټپي شو. د کرنې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمین نازدی رډو ته ویل سش کال د ننګرهار له بڼونو 650 ټنه لیمو ترلاسه شوې دي. تیر کال دغه حاصل 1500 ټنه و. د کرنې او مالداری وزارت په باور په ننګرهار کې د لیمو د حاصلاتو د زیاتېدو علت د نویو بڼونو جوړېدل او د لیمو له روزلو له نویو لارو چارو سره د بڼوالو بلدتیا د دې سبب شوې ده. بزګران له حکومت غواړي چې د دوی د لیمو لپاره له هېواده بهر بازار پیدا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وای د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي دیموکراسي بریالی شوه. بایدن دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پروند ولسمشري انتخاباتو د الیکټرال کالج رسمي نتیجې اعلان شوه. جو بایدن د نومبر د 3 منټې په انتخاباتو کې 306 الیکټرال کالج رای ګټلې دي. وروسته تر دې چې د کالیفورنیا 55 رای دیموکراتانو خپل کړي د بایدن رای 306 ته ورسېده. ډونالد ترامپ په دې انتخاباتو کې 222 الیکټرال کالج رای خپلې کړې دي او د بریا لپاره 200 الیکټرال کالج رای پکار دي. سش کال د دې ټاکنو رسمي نتیجې لږ ځنډنې شوې ځکه چې اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتو پر نتیجو اعتراض وکړ او هغه ونه منلې. تمه ده چې جو بایدن د جنوري په 6 د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ تر انتخاباتو شپږ اونۍ وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د کرملین ویبپاڼې نن یو ورځ وروسته تر دې چې په رسمي ډول دا تایید شوه چې بایدن انتخابات ګټلې دي په یو پیغام کې وویل پوتین هیله مند دی چې دواړه هیوادونه به خپل شته اختلافات اړخ ته کړي او د هغو ګڼو ګواښونو او ستونزو د هواري لپاره بحث وکړي چې نړۍ نن سبا ورسره مخامخ ده. پوتین دا هم ویلی دی چې دی له بایدن سره تماس او همکاری ته چمتو دی. د پوتین ویاند ویلی دی چې ولسمشر تر دې مخکې چې د انتخاباتي کالجو رسمي رای اعلان شي د مبارکۍ د ورکولو لپاره دوه زړی و. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سش کال د پام وړ خبریالان د دې لپاره د حکومتونو له لورې په نړۍ کې زنداني شوي دي چې د کورونا وبا پیښې کمې ښکاره کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنه کړي. په نیویارک کې میشته دې ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې لږ تر لږه 240 راوی خبریالان بندیان شوي دي. د دې ټولنې په وینا د 1990 میلسیز له پیله تر اوسه کله هم دومره خبریالان د یو کال په ترڅ کې نه ونیول شوي. د اولا په نوم ترانسپورتي شرکت غواړي چې په هند کې د سکوټر جوړولو تر ټولو لویه فابریکه جوړه کړي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې د دې فابریکې هدف دا دی چې هر کال 2 میلیونه برقي سکوټر د آسیا، اروپا او لاتین امریکا لپاره جوړ کړي. د هند اولا شرکت د جاپان سافټ بانک شرکت تمویلوي. دې شرکت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې فابریکې کې به 10,000 کسانو ته کار پیدا شي او په جنوبي تامل نادو کې به د 325 میلیونه ډالر په لګښت ودان شي. د راپورونو له مخې اولا شرکت چې په هند، استرالیا، نیوزیلند او بریتانیا کې فعالیت کوي، سش کاله د هالند د برېښنایي سکوټر شرکت چې ترګو نومیږي په 250 میلیونه ډالر واخیست. دا خبرونه
د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته، تاسو یې لوستلی شئ. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستنیږي. تر دې مخکې افغان ولسمشر په طالبانو غږ کړی چې کور دننه د سولې خبرې وکړي.
طالبان دا لري چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نکړي؟
کابل نن بیا هم د یو مقناطیسي ماین د چاودنې شاهد و. دا وار یو چارواکی پکې وژل شوی.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتر شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترانو یا ټاکنیز پلاوی رسمن د جیو بایدن بریا تایید کړه. رازو لمړی مطلب ته تمده. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. دغه پلاوی یو غړی ازادي راډیو ته ویل کابل ته د سنیدو هدف د طالبانو لخوا دوی ته د سولې د خبرو د اجنډا د سپارل شوي نوملړ په اړه سلام مشورې دي. د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې پاتې خبرې په کور دننه او هغه سیمه چې دا ډله یې غواړي مخته یوسي، خو طالبان دا وړاندیز د سولې د خبرو سره په خلاف بولي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
وروسته تر دې چې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د جنوري تر 15 مینیټې پورې د سولې د خبرو په ځنډیدو هوکړه وکړه، تمه د افغان پلاوی نن کابل ته راستون شي. د دې پلاوی وغړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته د سفر د چمتووالي خبر ورکړل شوی او په ډېر احتمال چې نن شپه به کابل ته راستان شي. د افغانستان دولت د مرکچی پلاوی دا غړی کابل ته د ستنېدو موخه د هغې اجنډا په اړه سلا مشورې بولي چې د طالبانو لخوا سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی طالبانو ته تا د مذاکراتو د اجنډا په توګه یو شمادې زموم لړ سپارلی، خو طالبانو بیا سلیر شمادې د سولې خبرو د اجنډا په توګه وړاندیز کړی دی. خو د افغان حکومت نوی وړاندیز بیا دار چې د سولې خبرې دي په کور دننه مخته یوړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې ویلي حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوخه سیمه وټاکي.
طالبان دا لري چې افغانستان خاورې کې دي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نکړي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په څه رقم کېږي، کوم موضوعات باندې تمرکز کوي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. خغلی محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې یو وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. له دې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې د خبرو د پرمخ وړلو وړاندیز کړی و، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده محدود پاتې شول. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له رئیس نانسی پلوسی سره د سولې خبرو پر راتلونکو پړاوونو د ویډیو له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې، راتلونکو پړاوونو، د ښځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا هم خبرې وشوې. خو هغه څه چې د سولې په خبرو کې د یوې اندېښنې په توګه مطرح دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې برخلیک دی. تازه رسنۍ د طالبانو د یو شمېر چارواکو له قوله داسې راپورونه هم خپاره کړي که امریکایي عسکر په ټاکل شوې موده له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بیا بریدونه پیل کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا هوکړه نه یوازې دا چې عملي شي بلکې پر وړاندې شته خنډونه هم پای ته ورسیږي. د هغې هوکړې له مخې چې 13 فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشوه په افغانستان کې دی ټول امریکایي پوځیان تر راتلونکي پسرلي پورې باید د افغانستان وویستل شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
راپور مو واورید په همدې تړاو دا چې افغان حکومت په څه ډول سوله غواړي او په څه هدف طالبانو ته د کور دننه د سولې د خبرو د مخته وړلو وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویاند رحمت الله اندړ سره اجمل اند مرکه کړې ده.
په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر د پخواني ولسمشر ښاغلي احمد کرزي په دوره کې په 1992 کال کې د جوزا په 23مه پرانستل سو. د دې دفتر د جوړښت هدف دا و چې د افغانستان اوږدې کشالۍ او خونریزۍ ته د حل مناسبه لاره ولټول سي او د ستونزې او ربړې ته د پای ټکی د جنگ او خشونت په ځای د مفاهمې او ډیالوګ په وسیله کې ښودل سي. نږدې نیمه پیړۍ تیره شوه چې د افغانانو وینې پرله پسې بهیږي، خو د سولې د خبرو لپاره چې کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کېږي او ولس د نیکمرغۍ او وسایي یوه ورځ هم نه ده لیدلې. د بولنه کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې له جنګونو سره توپیر نه لري په نیوې مو کلونو کې وسوي، خو دلته توپیر دا و چې د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا تر اوسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
ښاغلی اندړ، اوس خو مرکزي ټیمونه په رخصتۍ تللي دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتۍ وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پیل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دي په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغه وړاندیز منطق دا دی چې د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پیل شي، لږ تر لږه هماغه ټاکل شوې سیمه به له جګړې په امن شي، سوله به له ابهامه راووځي، هغه لږ تر لږه ګټه به دا وي چې د یو افغان وینه به وژغورل شي او دغه ډول به په سوله د ولس باور زیات شي، له بهرني اغیزه به خلاص شي او بل داسې د هغو لګښتونو مخه به ونیول سي چې ملت یې اصلا نه سي پورته کولی. د سولې بهیر ته به د ولس لاسرسی اسانه سي او په دواړو ټیمونو به فشار راوړي، په اسانۍ سره به په دواړو ټیمونو فشار راوړي او د سولې دا ورو پروسه به یو څه چټکه سي او با انرژي به سي. په هغه سیمه کې چې خبرې ترسره کیږي د اقتصاد او امنیت له پلوه به مثبت بدلون ومومي.
که څه هم طالبانو د حکومت له دې وړاندیز نه وروسته چې وایي د سولې د خبرو نور پړاوونه د افغانستان کې ترسره شي، خپل دریز نه دی واضح کړی، خو عمومي عکس العمل دی وړاندیز ته
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټوبي هر ګوټ مناسب دی او خلک یې غواړي. په خپلو رسنیو کې دغه وړاندیز ډیر تود هرکلی وسو او په ملاتړ یې اکثر افغانانو د خپلو سیمو عکسونه خپاره کړو چې د سولې پات پړاوونه د پدې یا هغه سیمه کې ترسره شي. اوس نو خبره طالبانو ته پات ده چې دوی د حکومت او خلکو وړاندیز ویلو ته څه ځواب وایي. که د سولې په مورد کې هسې رښتینی وي، باید د خلکو او حکومت ته دغه وړاندیز مطابق د طالبانو او مسیران هم افغانستان ته د راتګ زړه وکړي او دلته د خپلو خلکو له حاله نږدې او زر زر خبر شي. بل داسې په دې اقدام سره به په ټولنه کې د طالبانو د ادغام لار مواره سي او د هغوی د کورنیو د راستنېدو لړۍ به بس لامدې جایه پیل سي.
ښایي طالبان د خپلو مرکچیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولري او یا په دې اړه چې شاید په افغانستان کې دننه خپلې غوښتنې او خپلې خبرې هسې چې په قطر یا یو بل درېمګړي هیواد کې شریکولی شي په ازاده او خپلواکه توګه شریکې نه کړی شي. په دې برخه کې حکومت څومره ډاډ ورکولای شي؟
ګوري، لومړی خو حکومت دغه وړاندیز په داسې ډول کړی چې د مذاکرې د ځای د ټاکلو اختیار یې طالبانو ته ورکړی دی. یعنې د افغانستان په هره نقطه کې چې دوی غواړي او دوی پکې ځان امن احساسوي، حکومت حاضر دی چې په میکانیزم او امکاناتو یې کار وکړي. که هوکړه اوسي د چوکاټو ادارې تنظیم یې بیخي اسانه دی او که دوی د افغانستان په یوه نقطه کې هم ځان امن نه احساسوي، بیا خو دې تر دې لویو لویو داوو تیر سي چې وایي او یا سلنه ځمکه یې تر واک لاندې ده او شپېته سلنه یې تر واک لاندې ده.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړو چې د افغان حکومت د وړاندیز په اړه باندې توضیحات ورکول چې څه ډول یې له طالبانو غوښتي کور دننه دې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
نن په کابل کې په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې د کابل د والی مرستیال محبوب الله محیبی او د هغه یو سیکرتر وژل شوی او دوه ساعتونکي ټپیان شوی دی. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه. تر دې مخکې هم په کابل او نورو سیمو کې مقناطیسي ماینونو چاودنې شوی دي او په دې وروستیو کې په دې شکل باندې هدفي وژنې زیاتې کیږي او پکې هغه کسان لغې ډلې ژورنالستان مدني فعالان او ګڼ نور پیژندل شوي شخصیتونه هدف ګرځول کیږي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې میشت ناټو سازمان دوی ټولو په یوه خوله څه وخت مخکې په یوه اعلامیه کې د دغسې هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته کړی او ویلي دي چې باید ترهګرې ډلې فعال اشخاص په نښه نه کړي او له ټولو د جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې د ملکیانو له وژنې دې لاس واخلي. په همدې ارتباط مو له یو امنیتي کارپوه ښاغلي کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده. دی او ځینې نور کارپوهان په دې باور دي چې د مقناطیسي ماینونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې نوې بڼه ده چې انجینري د افغانانو نه ده. ښاغلی تدبیر وایي تر ډېره هغه کسان چې د مقناطیسي ماینونو ایښودونکي دي له یو او بل سره نه پیژني. له همدې کبله حکومت د هستې په له منځه وړلو کې پاتې راغلی دی. له ښاغلي کابل خان تدبیر سره امید زهیرمال مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دغو بریدونو اصلي هدف څه دی په داسې حال کې چې مسؤلیت یې هم څوک نه مني.
د افغانانو دپاره په سیمه کې نوي جنګونه ډیزاین کیږي او د جنګ هغه تطبیقونکی اړخ یې په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامیږي او دغه جنګونه په دغو خصوصا دغه مقناطیسي جنګ دا یو له ډېرو خطرناکو جنګونو نه ده. تاسې ګورئ یو مقناطیسي ماین د دوو دریو کسانو ژوند اخلي یو واسطه له منځه وړي او ټول قیمت یې تقریبا د 1000 نه 3000 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو طرف اچولو د حراس لپاره د افغانستان د دولتي کارکوونکو په افغانستان کې د خلکو د دغو ټولو د په منځ کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې همدغه جنګونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي د کوم ډول نه په ګټه باندې دا ماینونه نخلې په موټر پورې در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخه کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي ملري ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسایل
یو داسې د همدغه لوړ پورو کسانو د افراد او اشخاصو نه څوک استخدامي دوم د هغو بې غوري چې هغه له خپل نقلي واسطې سره د فکر کوي چې زه نور ټارګټ نه یم حال دا چې په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بیکارۍ په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي د موږ استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو افرادو د کنټرول نه عاجزه دي. په دې کې افراد او اشخاص استخدامیږي د 0.5 زرو 2 زرو افغانیو په مقابل کې هغه وظیفه چې ورته سپارل کیږي هماغه وظیفه انجاموي.
تدبیر صاحب یو مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل توکي دي چې په کې ترګه تخصیل کیږي وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړي د ارډیکس په نامه باندې یو ځوون کې مواد استفاده کوي در حال کې چې مقناطیسي ماینونه تر ډیره پورې چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژون کې نه دي په در حال کې چې اوس زریحي مور هر طالب منځ وړي په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماینونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې هغه خورا خطرناک دي.
مواد چې دی دغه ماینونو په منځ کې دی هغونه استفاده کیږي دغه انجینری د افغانانو نه ده. هغه په گاوند د افغانستان کې همدغه مسایل ډیزاین کیږي او افغانان ته دی هغو زکړې ورکول کیږي او د زکړو وروسته د عملو د افغانانو شروع کیږي او د هغونو استفاده کوي.
یو مسله حکومت په ځلونو ویلي دغه تازم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې دغه هسته یې نیولې د څوک چې دا ډول ماینونه نخلې په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې که داسې چې هسته نیول کیږي بیا ولې د دې په خدوام
زه داسې فکر کوم چې دغسې هفتو نیول د هغو شمیرل د هغو پیدا کول په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه نو یو بل سره پیژني، نو یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره ازاده ده. او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لویه اشتباه سي کړې ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي په افغانانو باندې. په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په بام باندې فکر وکړو.
د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیرو په کابل او نورو ولایتونو کې د چسپکی یا مقناطیسي ماینونو د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم ورزو یو راپور ته چې د کابل پوهنتون د څلوېښت ورځې مخکې ډله ایز او بمي بریت د یوې ټپي شوې محصلې په اوسني حالت باندې جوړ شوی دی. دا محصله هما نومیږي، په بریت کې سخته ټپي شوې وه او اوس له روحي او رواني فشارونو سره هم مخ ده. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
څلوېښت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 229 وزل او 40 نورې ټپیان کړل. خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دی راغیدلی او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او ملا دوا کړه یې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخې هډوکې هم ماتسه او له هماغه راپدی خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایوازي فزیکی زیان نه دی لیدلی، بلکې روحان هم لستونز سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ ووبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر ترختون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې، ځکه چې ضربه مې لیدلې. له همدې کبله مې وضعیت هم خرابېږي. هو یادېږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منه ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاسبری سي، خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماته سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په 24 ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو. ټکسی نیسو، زو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه و او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپل لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون له برید وروسته راغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپله قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زاړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتک په فکر کې دی.
خیلی سخته مو مشه هیچ از قابل
چم قابل وای منم چې نورمی لور نشته. کې دې شي چې رتلی وي یا هم له خونی باندې وتلی وي یا هم پخلنځی کې وي. د دې خبرې منل ډیر سختي، ولی په ټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د 12 بریچ 22 پکې ووزل سول او 40 نور ټپیان سول. په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. لدی پکې ورسته د پلار زړګیا چیرې هشتګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس پلاس سو. د هغول خوشي د پیخي ل قربانيانو سره خواخوږي خودله. د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاوي درې تنه نیولي او یو بل له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیخي د قربانيانو له کورنۍ غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه د حق الله عبدي دعوا ثبت کړي. د ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه د کابل په پانتون باندې د الکتروزي مخ کې بریډ یو ټپي محاصله هما و چې ویل له سخت حالات سره مخ ده.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق د شری
په هنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغان خبریالانو ته د اروپي خو غواخونو په ارتباط باندې ځینو خلکو غږونه تاسو ته اورو.
حمید الله هلمندیم یو تند ازادي راډیو اوریدونکی، زما یو هیله دا غده ده چې په جنگ کې پر ښکېلو غاړو موږ دا غږ کوو چې افغان خبریالان بې طرفه دي، باید ونه وژل سي او دوی ته د ژوند چانس ورکړل شي تر څو دوی خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوي. نو هیله م دا ده چې د دوی وژنه، مرموزه وژنه، نور باید بند سي. ولس له خبریالانو سره ده او خبریالان له ولس سره دي.
ډاکټر ګلاب شام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د اوس پلن په کندهار کې اوسم. زما په اند چې څراغ وژل خپل یو تیاره منځته راوړي. نو خبریالان په مثال د څراغ دي چې د رڼا څخه هر څوک آل دا چې د لیرې پرتې سیمې ناخبره ویده افغانان په دې باندې خبروي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې یو بحراني حالت دی. نو د هغه اواز چپ کول دا ولو که هر څوک وي هغه چاته د منلو وړ نه دی.
سلامونه، زه نصیب الله بینځه یم د کوټ نه تاسو دا پیغام پرېږدمه. زه دا وایم باید چې خبریالان په نشه نه سي. خبریالان چې د ټولنې لپاره کار کوي، که د یو خبریال ژغ چپ کیږي نو د خبریال ژغ نه چپ کیږي، د ټولنې ژغ چپ کیږي. نو زه دا وایم چې خبریالان بې طرفه دي، باید چې خبریالان په نشه نه سي.
عبدالشکور کریمی هم د روزګان ولایت د لوړ زده کړو موسسې د کرهنې پوهنځي یو تن استاد. خبریالي ژورنالیزم داسې یو سپېڅلې دنده ده چې څوک په رښتینې معنا یا اخلاص او صداقت او سپېڅلتوب سره ترسره کړي نو په ټولنه کښې به د خلکو داسې ستونزه پاته نه سي چې د حل لاره او د پای ټکی ونه مومي. د خبریالانو وژل کېدل زما په نظر د خلکو پر ستونې باندې یا خلک د ستونې څخه نیول یا د هغو حنجره کښل دي. په دې معنا سره دی چې د ټولنې ستونزې همدا خبریالان راخلي او دا په رسنیو کښې انعکاس ورته ورکوي او بالاخره لوړ چارواکي ورڅخه خبریږي.
ساحل ما خبریال چې دی دا د ولس او دولت ترمنځ یو پل دی. خبریال هغه څوک دی چې د هغه خلکو غږ تر چارواکو رسوي یا تر نورو خلکو رسوي چې هغه غږ هیڅوک هم نه اوري. هغه ټپ غږونه راوچتوي، هغې یوازینۍ لار خبریال دی. او خبریال هغه څوک دی چې د ټولنه کې او د دولت ترمنځ چې کوم واټن دی هغه راکموي. هغه غږ چې کوم دی د هغه چا د هېوادوالو چې هغه څوک نه اوري هغه غږ راپورته کوي. خبریال هغه چاته ویل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږیست. تاسو هم کولی شئ ازادي راډیو ته لنډ غږونه راواستئ او یا هم لنډ لیکلي اسمسونه د افغان بي سیم اس ام اس 1313 پروژې له لارې راولیږئ.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه وایي.
د کابل د ولی مرستیال محبوب الله محبی نن په بمی چاودنه کې ووژل شو. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحمن عطاش د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند وایي سږ کال د ننګرهار له بڼونو 1600 تنه لیمو ترلاسه شوي دي. تیر کال د حاصل 1500 تنه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي ډیموکراسي بریالی شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر تر انتخاباتو شپږونه وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته یې په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سږ کال د پام وړ خبریالان د دې لپاره د حکومتونو له لورې په نړۍ کې زندانی شوي دي چې د کورونا وبا پیښې کمې ښکاره کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنه کړي. د دې ټولنې په وینا لږ تر لږه 240 اویا خبریالان بندیان شوي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنې هنداره.
په خوست کې د فوټبال د قهرمانانو لیگ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د خوست فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د شپږو ولایتونو نورستان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، پکتیا او خوست لوبډلو ګډون درلود. د دې لوبډلو له منځه د خوست اتلانو لوبډله او د لغمان ځوانانو لوبډله وتوانېده چې ملي لیګ ته لاره پیدا کړي. د دغو لوبو هدف ملي لوبډلې ته لار موندل و چې اته ورځې دوام وکړ. په کابل کې د لامبو وهلو سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړی، د هرات لوبډلې دویم او کابل دریم مقام خپل کړ. دغه درې ورځنۍ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې لسګونو لوبډلو برخه اخیستې وه. او د سریلانکا د کرکټ وروستۍ لوبه به سبا ترسره شي. دا لوبه به د ګیلي ګیلډرز او جیفنا سټولنز ترمنځ ترسره شي. د نیمه پای لوبې په دویمه لوبه کې چې پرون ترسره شوه، جیفنا سټولنز ډیمپولا ویکینګ ته په 2.5 منډو ماتې ورکړه. یو شمیر افغان لوبغاړو هم په دې سیالیو کې ګډون کړی و. قیس احمد او سمیع الله شینواری په دوو جلا لوبو کې د غوره لوبغاړو په توګه پیژندل شوي. قیس احمد په نه لوبو کې 12 وکټ یې اخیستې او تر دې دمه د دې لوبو دوهم بالر په توګه پاتې شوی.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته لدې چې د انتخاباتي پلاو لخوا د انتخاباتو د ګټون کې په توګه اعلان شو، ویل ډیموکراسي وګټله. بایدن رسمن الکترول کالج لخوا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی او تایید شو. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته لدې چې د نومبر د دریمې په انتخاباتو کې د بریا تایید شوه، د دوشنبې په ورځ ملت ته په وینا کې وویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې ډیموکراسي بریالۍ شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د دې انتخاباتو نتایج نه دي منلي او په وار وار ویلي دي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د ښاغلي بایدن دا وینا د ښاغلي ټرمپ د همدې هڅو ځواب ګڼل کېږي. ښاغلی بایدن چې په دلاویر ایالت کې له خپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله، وویل موږ د امریکا د خلکو په توګه رایې ورکړې، پر خپلو بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې سفر کوي واړو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغوو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه هم مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځان ومنه خو انتخابات یې په بریالي ډول ترسره کړل. بایدن زیاته کړه چې د ډیموکراسۍ ډیوه د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلې ده. هغه وویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم د اور نشي وژلی. لبلی خواه ولس مشر ترامپ خپلو ادعاو تا دوام ورکوی اوائی چه انتخابات ده گتلی. هغه پر تویتر ده پیغامونو پا یوه لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلی دی چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همداراز د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خپور کړی او لیکلی دی چې له بار سره د ده غونډه ډېره ښه وه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د بار د کار وروستۍ ورځ به د ډسمبر درویشتمه وي. ترامپ د رواني میاشتې په پیل کې وروسته له هغه بار ته په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د ازادۍ رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دې اونۍ موضوع د زیګون پر مهال د میندو عملیات کېدل دي او دا چې دغه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړي او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو میندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوي دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د میندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزارین سوي حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو میندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی سیده ماشوم زړه په جریان دی ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې دی وی مور په خط پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماین راته وکړ نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما ولې ماشوم و زه ډېره زیاته داریدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي. کېدای شي دغه شپخانه د پیسو په خاطر وای چې عملیات شي، نو زه چې بل شپخانه ته بوتلم نو هغوی هم راته وویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم پرته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هماغه و چې زه عملیات شم، یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات مې ډېر ښه تېر شو.
دا 2 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې دې ته ورپېښ شوي وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه 4 مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیږون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړې. هغه اوس د 3 ماشومانو مور ده. خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دا بله غي واورو.
کله چې ما واده وکړم زه امیدواره شوم، چون زما اولنۍ ماشوم به هر چا به چې لیدلم ما ته به ویل چې والا اولنۍ ولادت دی، دا ستونزې دي او مشکلات دي، زه به ډېر ډارېدم. بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې شو زه لاړم شخصي شفاخانې ته. متاسفانه چې لاړو غو بیا څه ستونزه نه وه، زه عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورماله ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنا چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیږون د دردونو له ویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیږون ټینګار کوي چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشتراته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلی کې یو مېرمن وه، ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپا دی ماشوم نه معلومېږي. خنې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولی چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي، خو خوښ یې اجازه نه ورکوله. خوښ یې وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تعزیږي، از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی، کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ شوی و دا مېرمن عملیات سوه. ماشوم یې چې کله راویستی هغه تک شین
د روغتیا وزارت د امارو لمخې سږ کال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,090,000 او 260 میندو اولادونه زیږولي دي، چې له یاد شمیرې نه 250,000 او 860 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمیرو لمخې سږ کال نږدې 5% میندې د زیږون لپاره عملیات شوي دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله د زیږون د عملیاتو 0.5% زیاتوالی ښیي. خو دا چې د زیږون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواښ سره مخ کیدلی شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیږون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویند نورالله ترکی نه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,180 بیا له دغه پرشن څخه مړه پیدا شوي دي، چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 348 ښځینه وفات شوي دي، چې دغو جملې څخه 3 ځینه د سیزلن سیکشن لامل مړې شوې دي. 3,129 د ولادت څخه وروسته ماشومان مړ شوي.
امیدواره میندو ته تل ډاکټران د خو خوړو او کافي اندازه خوب سپارښتنه کوي، چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خو د ارواپوهانو له نظره د نورو ټولو روغتیایي ټکو سربیره یوه امیدواره مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خو دا چې رواني آرامښت د یوې امیدوارې مور لپاره څومره اړین دی، دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او خنور خپګان چې یو امیدواره مېرمن ولري، د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته را رسیږي، بعضي هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې مېرمن رواني مشکلات سره مخ وي او یا خپګان ولري، نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې ده د ولادت هغه نه تر سره کیږي. نو دی وخت چې مېرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې اکثره میندې په لیکو لوست نه پوهیږي او د مختلفو ستونزو له امله رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. خو هغه میندې چې د امیدوارۍ پر مهال کلینیکونو ته د معاینې لپاره ورځي، د دې چانس لري چې د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي له خدمتونو نه برخمنې شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه زیاتوي.
روغتیا وزارت د زیږون په وخت د خطر د علایم مبارکه عامه پوهاوی کوي او دا ادامه لري چې هغه 15 یا شپږ د خطر علایم هغه ټوله میندې او ټوله کورنۍ پاغې پوښي او کله چې په کورنۍ کې یو بارداره یا حاملدار ښځه وی کدا علایم پکې ولیدل شي، زر تر زره د کلینیک ته ورسی او دا 15 علایم د خونریزی لرل بعد د ولادت نه، د تبه لرل تبه درلودل بعد د ولادت نه، د ماشوم په زیږون کې زند کې دل د لاس او د پوخو ډیر زیات پړسېدل، د میرګي یا د بی خدای حالات په حاملګۍ کې په یو خزه باندې راتلل، دا غو د خطر علایم دي چې دا موږ مندو سره شریکو.
ترانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبيعي زیګون تر ټولو ښه او ډاډمن زیګون دی. خو کچیرته د ستونزو له امله یو مور طبيعي زیګون ونه شي کړای، نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیګون عملیات اړین دي. دا چې د زیګون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري، د دې په خبرو کې به یې واورو.
نوم می نورشان نورانی ده او د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ډاکټران د دې لپاره زنناوی عملیات کوي چې خپل زده کړې پکې کوي.
زمانم نوید الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. اوس خو ولایت چې د ښځه هم د شفخانې ته ورولې ډاکټران زیږون لپاره عملیات کوي، ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې.
زه نسیمه یم د چارې قمبر څخه. بعضې ښځې مشکلات لري یا طبي ستونزې لري، زما په نظر باید عملیات شي.
په افغانستان کې ډیری میندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبیعي زیږون دنیا ته راوړي. په تیره بیا د امیدوارو میندو کورنۍ تر ډیره عملیاتو ته زړه نه ښه کوي. خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یوه مور طبیعي زیږون نشي کولی او کومو حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې یوې مور ته د زیږون لپاره عملیات وکړي، دا به په دې مرکه کې واوري چې زموږ همکارې وږمې جبرخیل د نسایي او ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره کړې ده.
اغلی امر خیلغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدواری مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي؟
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کده چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، یعنی قلب ضعیف سي، او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خانه ته بوزي. او بل علت دا هم کده چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصله نسی، یعنی کی چې مور مخ خیلغه اوریزی کړی وي یا هم کوم بل مشکل درلود، هر وخت داخل حوصله کیږي یو تعداد حرکات باید اجرا کا. اما په هغه حالت کې سر دغه حرکات نه اجرا کولای شي، مور له اتاق د ولادت مخ په عملیات خانه روانه کی.
د میندونو د امیدوارۍ په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ لخوا دا څومره ضرور دی؟
موږ فامیل ته دا ویلای شو چې یو مور په حالت د حمل کې یو استرس لري، هغه یو تشویش لري ځانته، که دا میندو ته صحیح رسیدګي ونسي، یعنی د دوی مراقبتونه صحیح ونسي، امکان لري دوی په بعضې امراض په نامه د ډپریشن هم یادیږي، د امراض ته مخه کی. په دې لحاظ هغه مور ته ضرورت لري باید همغونه د نگاه د روحینه د مراقبت وسی، فامیل باید هغې سره ښه چلند ولري، او په قسمت د غذا کې هغه مواد غذایي د میندو ته ورکړي چې هغو د پروتین، ویتامین او آهن زیاتر ولري. دل خاطر سه هر امور ضرورت لري، هم ځان له خاطر باید وینه جوړه کید، وضعیت هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کی.
زین میند چې د دردونو د نز غم لوجه عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي، دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه لزان سره لرلی شي؟
دا چې زین میند په خپل خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولای نسی، کدی چې دته یو طبيعي حالت ویل سو، عملیات هم د دوی کله چې ساده وی مشکل ونه لري، اما پس له عملیات هغه مشکلات دی پیدا کوي. اول خو چرک دی حوصله ده چې کی دی میدان ځان چرک پیدا کا، پس لغه دی نور ولاتو ته مشکلات په وجود راوړي. مثلا کدا بل ورو غوړي چې دا نارمل ولاتو کا، امکان لري چې مخکله وخت حمل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا ونه نسی کولای نارمل ولاتو کا. او بل دا خبره چې ډيري وخت په جرحه دی عملیاتي کې، یعنی ساحت عملیاتي طبعا خلته هر عضو دی وجود ته التصاق کوي. مثلا کدا چې په داخله د نست مور که هر عضو چلت موجوده یلت التصاق که، یا په اصطلاح من کولی سو وای چې بل واره حمل چې بده مور وخت کده سی همغه ناحیه د جرحه کې همغه ناحیه کې عملیات سی بده، هغه حالت کې خپل پلاسنتا یا جوره راسی دتا التصاق وکه یا سریخ سی، په غل لحاظ باندې کده د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موجه کیږي.
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګوند عملیاتو په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته ورسېدو کې چیرته د امیدواری پر مهال مندي روغتیایي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونکړي، د لومړی عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونه نیسي، او مندو سره د امیدواری په موده کې توتریخواله وشي، دا ټول د دې لامل کېږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
فګوریتونکو سلام. نن سبا د ټټرانو کار نجارانو او د نجارانو کار اهنګرانو ته سپارل شوی دی. لام دې عمله کارونه ورځ په ورځ شوړیږي او شړیږي. خی حکومت به دغه کار ابتکار کری، خو چې لږ هم په څه پوهیږي نو هغو ته نه کار ښکاري. ډاکټر د انجینرۍ کارونه پر مخ بیایي او فرهنګیان د ګمرکونو مقصد له واسطې دی چې هر چې سړی درلوده هماغلته دې مقرروي. خدای دې وکړي چې ته په هغه برخه کې هېڅ سم نه پوهېږې. وایي زه کرار کرار به یې زده کړي. اوس مو یوې کاري غونډې ته بیایو چې خبر شئ په څه سره غږېږي او د څه شي غم دی ورسره. د زیاتره حکومتي ارګانونو غونډې او جلسې همدغه یو غم لري، د ډالرو غم.
خانو څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب زه خو نه یم پوه چې څه خبره ده، ناوخته راغلم.
صاحب وایي چې داسې کومه لاره چاره ولټوو چې دغه د مخدره توکو د له منځه وړلو لپاره بودیجه او امکانات کم نه شي.
نو اوس خو نامې خدا ښه ډېر امکانات او پیسې راځي.
هو راځي، خو کمېدلی هم شي، ځکه چې ورځ په ورځ د دونرانو او مرسته کوونکو روحیه کمزوري کېږي.
صاحب ملامت هم نه دي، نه چرس او تریاک هم سول او نه هم قاچاق، لا چې ورځ په ورځ هم خبر غټېږي.
او خدا هم په کار ده چې لږ نورې هم مهم کړو، یعنې داسې کار وکړو چې هم حکومت او هم بهرانیان دا ګمان وکړي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه ډېره مهمه ده او ښه په جوش کې روانه ده.
صاحب د ما هم همدا نظر دی، ډېره ګل خبره دې وکړه.
ته څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب څنګه چې ته فکر کوې هماغه لاره سمه ده. صاحب نه مو له تا نه تجربه زیاته ده او نه هم علم، شکر چې ته مو دې سر سړی.
مننه رئیس صاحب اداري.
اداري رئیس خو خپل کار وکړ او د صاحب زړه یې لاسته راوړ چې اوس زه څه وکړم، چاپلوسي مې هم نه دسته.
رئیس ماګل ته څه چورت وایې؟
صاحب همدې ته په چت کې یمه چې د مخدره موادو د مخنیوي کار به څه ډول مهم ښکاره کړو. صاحب چغ څه وایې؟ لږ ورزش کوه.
دا څه وایې؟ هره ورځ فټنس کوم، نه ګورې چې درې ټیک روشان غوندې مې باډي ده.
صاحب له غنم نامې خدا ښه باډي لري، هغه خو صاحب تک تور دی او ته خو صاحب لکه دی شیدو غوندې تک سپینې.
رئیس صاحب سترګې دې سپینې دي، ډېره مننه.
صاحب که راډیوي او تلویزیوني اعلانونه ډېر کړو څنګه به وي؟ ځکه هم به مو نوي فن ته لاره جوړه شي او هم به مختلفو اړخونو ته مهم ښکاره شو.
اعلانونه مو اوس هم کم نه دي او له دې زیات به زموږ کارونه بې قدره کړي، یو بله لاره پیدا کړي.
صاحب سیمینارونه او ورکشاپونه به ډېر کړو.
بهرني دونران اوس له ورکشاپونو او سیمینارونو سره هېڅ دلچسپي نه ښیي، اوس نو یو لاره پیدا کړي او که نه وي چې.
صاحب حتماً یې پیدا کوو، که دې خوښه وي ډوډۍ به وخورو. د ډوډۍ خوړلو په وخت کې به ښه عمیق فکر پرې وکړو.
رئیس ماګل د تا خو په لوږه کې هېڅ ماغزه کار نه کوي.
رښتیا وایې صاحب، په لوږه کې مې ماغزه هېڅ کار نه کوي.
ځئ نو چې ډوډۍ وخورو، بیا به سره کینو. ډوډۍ خو مو وخوړه.
او صاحب
نو څه لاره مو پیدا کړه؟
صاحب ما او رئیسی صاحب ډېر عمیق فکر وکړ او بیا مو بحث هم پې وکړ او یوې نتیجې ته ورسېدو. که دې خوښه وي چې درته ویې وایو.
ویې وایې، مو ورته ګورئ.
صاحب د مخدره موادو په ضد د مبارزې ملي ورځ به په ملي اونۍ واړوو، چې هم یې اهمیت د حکومت په نظر کې ټیسي، هم د بهرنیانو او هم د خلکو، او په دې ډول به د یوې اونۍ لمانځلو لپاره نوي فنډونه او بودیجه هم لاسته راوړو.
هو صاحب، ټول به حیران شي چې د دومره مهم شي د لمانځلو لپاره مو یوه ورځ ټاکلې وه. د کار خبره مو وکړه او په راتلونکي کې له اونۍ نه میاشتې تام لوړولی شو.
یعنې د مخدره موادو په ضد د مبارزې میاشت.
بالکل همداسې ده، د دودو میاشتو بخششي مو هم وګټله.
والی
زکه چې
ولی ورځ په ورځ د موبایل کمپنیانې ډېریږي؟
ځکه چې تر اوسه لا په خلکو کې سا چلیږي.
وا
ولی څوک ورسپانې نه لولي؟
ځکه چې د ورسپانو خبرونه مخکې په ټلویزیون او راډیوګانو کې اورېدلې وي.
ولی ټول خلک له حکومت شکایت کوي؟
ځکه چې خلک پوهیږي چې د حکومت غوږونه درانه دي او د دوی شکایتونه نه اوري.
ولی خلک له امنیت شکایت کوي؟
ځکه چې امنیت له بې امنیتۍ سره ګرځي.
ولی هلکان د نجونو پېښې کوي؟
ځکه چې هلکان هم له نجونو کم نه دي.
د جنگ ډګر کې د مات تېښتې نوم بدلون کړی اوس. د جنگ ډګر کې د مات تېښتې نوم بدلون کړی اوس. ورته ایښی تکتیکي پوشاتک، ورته ایښی تکتیکي پوشاتک. چې خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې، ترې نیولې پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. چې خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې، ترې نیولې پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. داسې ورځ نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکي په شاتک یو ځل خوشوی نه وي او څه فوجي تاسیسات خوشی کړي نه وي. د تکتیکي په شاتک په برکت برکت. وسلې هم پاتې ویتي، پوستې هم پاتې ویتي. د تکتیکي په شاتک په برکت برکت. د ماتې ښه نوم دی دا، د تکتیکي په شاتک، د تکتیکي په شاتک. د بنو له عالم خبرو
دا بیا څه وایه؟ خدای دې ورکه چې زه له تا نه خلاصېږم.
وای څه مې ویلي دي؟ زه ناخوت خورم او دا بیا وایي چې بیا څه وایې؟ خدایه اوس مې له دغې کڼې نه اور واخېسته.
پلار دې خدای په ګور که چې ما په ګور کوې. ښه ارامه ژوند مې و، خو له هغه وخته چې ته راغلې ښه ورځ مې نه ده لیدلې.
وکړې چې خپل اورې او د بل نه اورې. ما کله درته ویلي دي چې خدای دې پلار په ګور که؟ پلار مې د خدای په نس نه مړوي چې په تا شیشه کې یې بند کړم.
اوس نو شوشو شیشه یې زوی ماته کړې ده او دا وایي چې تا ماته کړې ده. که غوږونه مې کاڼه دي، سترګې خو مې ړندې نه دي.
او ماته ژړندې، ما کله ویلي چې شیشه دې ماته کړې؟
څنګه مېړه د تا دی، پوستکی به ترې وباسم. ته و د چوسیو ځنداسې تر پرونه په ډېرانو ګرځېدې، اوس بیا هغه دی چې ښځه شوې. ها
وی د خدای نه مې جار کې، که ته ښځه وای زه به یې نه در باندې راوړم.
ما ته معلومه ده چې خبره دې مني او پټ پټ شیان درته راوړي. کم بخت یې، پرون یې ما ته هم یو جیب ممیز راوړې وه. مه خوشحالېږه چې یوازې یې تا ته راوړي.
زه یې پېژنم چې په رشوت دې ساتي، جیبونه تا ته خالي کوي او یو ګژه به یې ما ته راایستلې وي. د دوو ښځو خاوند خو همدغسې دوه مخی وي.
ښه له دې نه لا نه هم خبره چې ما ته ممیز او تا ته بادام راوړي. ه زه وایم چې څنګه دې ټوله ورځ خوله شوري؟ دا خو بادام خوري. خدای دې اوس یو ځل ژر دی راولي چې د سر ورېښتان یې په لاس ور نه کړم، نه پرېږدم. د بادام بچی؟
د بادام بچی نه دی، د ممیزو سوداګر دی. د ممیزو
نکریز دې ادې ته واړه چې لوی اختر سو لاسونه بهفرسته کې. زه مې لاس نه سره کوم.
و خدای دې په مځکه نینې باسه. زه څه وایم او د تا غوږونه څه اوري؟ لیونۍ دې کړم لیونۍ.
لړم به دې هغه پلار وي، د لړم لورې.
اخ ودې سوم لیونۍ دې کړم لیونۍ.
Thank you.
دا خبرونه ننګر نشنا برابر کړی و او برخه خیسون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3.